د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د غوی یا ساور دیر شمه ده چې د 2000 میلادي کال د میل 19 سره برابر ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان کلنۍ غونډه چې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه متمرکزه ده پرون پایل شوه. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی دی. د ناټو عمومي منشي د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی او جرمني او فرانسې د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې لپاره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او طالبانو د موافقې پر تطبیق بحث وکړي. بیان وایي خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو او په کابل کې له افغان حکومت څخه د هغو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ضروري ګڼل کیږي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ د لسمې لپاره پلان شوي وي تر اوسه نه دي پیل شوي. د دغو خبرو پر وړاندې یو خنډ د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه بلل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره اونۍ وویل د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ موقتا ځنډولې ده. د دې شورا د معلوماتو له مخې افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 1000 تنه بندیان او طالبانو 101 کسان چې 115 تنه یې دولتي سرتیري دي خوشي کړي دي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سیاسي لانجې د اواري لپاره د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی. د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ینس ستولتنبرګ له ده سره د ټلیفوني تماس په ترڅ کې هیله وښوده چې د سولې خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې باعث شي. بلخوا اروپایي ټولنې هم د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی کړی. په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا افقبه بین الافغانی خبرو ته زمینه برابر کړي. د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته شاوخوا درې میاشتې نندرې روانې وې چې بالاخره د یکشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غنی او عبدالله د سیاسي لانجې د حل موافقه لاسلیک کړه. په زابل کې د یو ماین په چاودنه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د زابل د امنیت قوماندانۍ ویان لال محمد امیری پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د میزان ولسوالۍ په خاک تپا سیمه کې د ملکیانو پر یو موټر شوې ده.
د یاد مین د خاورې دښمنانو له لورې څخه ځای پر ځای شوي وو چې په پیل کې څلور هم وګړي په شهادت رسېدلي دي، همدارنګه 9 کسان ژوبل شوي دي. د دې له مخې هم ولسوال مخالفینو په لورو پرتو سیمو کې همداسې ورانګار فعالیتونه ترسره کړي دي.
د زابل امنیه قوماندانۍ د غرض وایي تېر ماښام په یو بله پیښه کې پر یو کور کې یو ماین پر هغو کسانو چاودېدلی چې غوښتل یې دا ماین پر لارو ځای پر ځای کړي. په پیښه کې درې ماین جوړونکي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسلوالو مخالفینو د دې دواړو پیښو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 126 تنه افغان بندیان چې د ترکمنستان حکومت یې د بند موده بخلې د هیواد ته رسېدلي. د دې وزارت ویان ګران هیواد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
هغه 126 افغان زندانیان چې د ترکمنستان د جمهور رئیس له لوري افسوي وو آزاد افغان چارواکو ته تسلیم شول. له دغو 126 تنو څخه 88 تنه په هرات او 85 تنه په فاریاب کې افغان چارواکو ته وسپارل شول.
د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د کوچني اختر په مناسبت د 1402 بندیانو چې 1200 کورنی او 200 بهرنیان د حبس موده وبخله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان دا اقدام ستایلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پرلا پیاوړتیا یې ټینګار کړی. دا نه دی ویل شوي چې دا افغانان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان وو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپا د مرکزي بانک مشرې کریستینا لاګارد د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 545 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی. د دې پلان طرحه پرون د مې په 13مه جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی. میرمن لاګارد پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني صدراعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وبا له کبله د اوښتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن میرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږد مهال کې بیرته ورکړل شي. او د روسیې د ګاز دولتي شرکت وایي د دوهمې نلیکې په اړه چې د روسیې ګاز به چین ته انتقالوي څېړنه پیل کړې ده. د ګاز پروم شرکت اجرایه مدیر الکسی میلر پرون وویل نوې نلیکه به چین ته د ګاز صادرات دوه برابره زیات کړي. د ښاغلي میلر په وینا دوهمه نلیکه به په کال کې تر 50 میلیارد متر مکعب پورې ګاز چین ته انتقال کړي. د هغه په خبره دغه نلیکه به د منګولیا له لارې تر چین پورې غځول کېږي. د دې نلیکې د رغونې د پیل د نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي. چین چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد ګڼل کېږي، د انرژۍ سرچینو ته سخته اړتیا لري او روسیه په سیمه کې د تیلو او ګاز له لویو صادرونکو هیوادونو څخه ګڼل کېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د وبپاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي کړکېچ لا وره ورسته، افغان حکومت اوس د سولې لپاره د سیمایز او نړیوال اجماع رامنځته کولو هڅه کوي. په یو مرکه کې پر دې موضوع بحث کوو چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په دې اړه څومره تفاهم شته.
زه فکر کوم د دواړو دریز یو شیده په دې معنی چې دوی نه غواړي چې دا اوس کوم لاسته راوړنې دي د طالب ته د لاسه ورکړي.
و باورې چې لویدیځو رسنیو د افغانستان پر روانو حالاتو کومې تبصرې کړي دي. په نورو موضوعاتو کې، د نورستان خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مرغانو د نسل د ورکېدو خبرداری ورکوي.
د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د غرسنو ښکار دلته کوي، یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، زرکانو ښکار هم خلک کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله کلنۍ غونډه کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه پیل کړي دي. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لمړی راپور ته. د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع غوښتنه لري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په بهیر کې د هیوادونو صادقانه همکاري غواړي. لبلې خوا د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه د بحث لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوهې او کابل په سفر وتلی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل طالبان هیڅکله نه بریالی کیږي او باید د مذاکرو لاره خپله کړي. په دې اړه نور تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقه تر لاسلیک وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په پام کې وه دغه خبرې د مارچ میاشتې پر لسمه پیل سي، خو تر اوسه یې د پیل څرک نه لګیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نورو هیوادونو صادقانه همکاري ضروري ده.
حکومت افغانستان به نقش کشورهای منطقه
د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر نقش او د افغانانو په مالکیت او د دولت پر رهبرۍ د سولې پروسې د بریا لپاره د هغو د ملاتړ پر اغیز باور لري، ځکه نو حکومت د افغانستان د سولې لپاره تل د سیمې او نړۍ د اجماع پر پیاوړتیا کار کړی او تمه لري چې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي موافقه د یکشنبې په ورځ لاسلیک کړه چې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه ټاکل سوی دی. که څه هم نړیوالو د دې سیاسي موافقې هرکلی کړی، خو طالبانو د سولې د هڅو لپاره دا موافقه بریالۍ نه ده بللې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په هغه ورځ په ټویټر کې لیکلي وو د افغانستان د ستونزې حل هغه وخت ممکن دی چې د دوحې موافقه بشپړه عملي، زندانیان آزاد او بین الافغاني خبرو ته لاره ورسي. طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او خپلې جګړې ته یې دوام ورکړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا وویل چې بریا په جګړې نه ترلاسه کیږي. ښاغلی غنی چې د کورنۍ چارو وزارت په انګړ کې خبرې کولې زیاته کړه د سولې د کومې هڅې لپاره به پر امنیتي ځواکونو معامله ونسي. هغه طالبانو ته وویل
دا ملي اراده ده، موږ روغه د دې لپاره غواړو چې وینه، بحران او ناامني په بنیادي توګه ختمه سي. هغه شی چې د مذاکرې په میز کې ګټلی سي په زور نه سي ګټلی.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په کابل کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. داسې ښکاري چې د سیاسي موافقې تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې هڅې او بین الافغاني خبرې تازه مرحلې ته داخلي سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ ځینو هیوادونو او سازمانونو هیله ښوولې چې دا موافقه به د مذاکرو پیل ته د یو پیاوړي ټیم د ټاکلو سبب سي. ناټو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ، هندوستان او ترکیې هم د دې موافقې د لاسلیک هرکلی کړی. طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یوازې د خپلو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. تر اوسه د طالبانو شاوخوا 1000 بندیان خوشي سوي، خو حکومت تېره اونۍ وویل څرنګه چې طالبانو خپلې حملې کمې نه کړې نو د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ یې په مشروط او موقته توګه وځنډوله. د تیرې سه شنبې په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تاروزي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک وروسته افغان حکومت اوس د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع غوښتنه لري. د موافقې نه یوازې د دوو سیاسي سیالانو ترمنځ کړکیچ پای ته رسولی، بلکې د افغان حکومت لوري ته له طالبانو سره د سولې لپاره یو نوی جوړښت هم رامنځته کړی چې مشري یې ښاغلي عبدالله ته سپارل شوې ده. د عبدالله او غنی سیاسي اختلاف طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې یو خنډ بلل کېده، خو اوس چې دا اختلاف ظاهرا اوار شوی له طالبانو سره د سولې پر بهیر به یې اغېز څوي او د بین الافغاني خبرو پیل به څومره رالنډ کړي. په دې اړه اجمل اند له ژورنالیست او شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې له دې موافقې وروسته به غني او عبدالله د سولې او پخلاینې په اړه یو شریک نظر وپاللی شي.
د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی د خپلو سیاسي مشکلاتو او سیاسي ناندرویو باوجود زه فکر کوم د دواړو دریز د افغانستان د وسنیو لاسته راوړنو د افغانستان د جمهوری اقدارو د میرمنو د حقوقو د انساني حقوقو د بشری حقوقو د مطبوعاتو چې کومه ازادي ده د هغوی په اړه باندې د دواړو موقف یو شی ده، په دې معنی چې دوی نه غواړي چې دا اوس کومه لاسته راوړنې دي دا د طالب ته د لاسه ورکړي.
ستاسو فکر باندې د طالبانو لپاره په کابل کې د غنوي توافق او د سولې په برخه کې دا نوې تشکیل څه معنا لري؟
کوم ګورو ډاکټر عبدالله د 1949 نه د غټیم او د دوستان د طالبانو سره په جګړه کې دي، د طالبانو د هغوی نظام پر زولای وو، او بل طرف ته ډاکټر اشرف غنی د طالبانو سره مکوای کوم سیاسي خواني جګړه نه لرله، کوم عملی جګړه نه لرله، خو چې کله نه رئیس جمهور شوی د طالبانو سره په جګړه کې ده. زما په خیال طالبان د پاره دا آسان و چې ډاکټر اشرف غنی سره چې حکومت وو یوازینی کس وو یو سیاسي حل ته ورسیږي، او اوس چې دغه سیاسي حل لارې چارې ډاکټر عبدالله ته ورسپارل شوې دي، په هغه کې د افغانستان نور هغه خلک دي چې طالبانو سره د جګړې یو وګده تاریخ لري، لکه حزب وحدت شو یا جمعیت اسلامی شو یا جنرال دوستم شو، هغوی شاید د طالبان دپاره د دوی سره مذاکره کول په نسبت د ډاکټر اشرف غنی سره چې یو کس وو مشکل وی او دشوار وی.
داسې ویل کېدل چې په کابل کې دغه سیاسي اختلاف د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د بین الافغانی خبرو د پایل په ځن کې یو مهم سبب دی. فکر کوي چې د دې اختلاف تر هواري وروسته به بین الافغانی خبرې زر پایل شي؟ یعنی د دې اختلاف هواري د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره څومره زمينه سازي وکړه؟
اوس چې دغه توافق شوی ده او ډاکټر عبدالله د سولې د پروسې مشر شوی ده، اوس هم داسې نه بریک چې دا مذاکرات په ډیر زر پیل شي، ځکه چې طالبان اوس هم په هماغه دریز ولاړ دي، او په ظاهر دي چې طالبان د ډاکټر عبدالله د سولې د پروسې مشري ته نرمښت وښیي. هغوی لا پخوا دا ویلي دي چې دوی ډاکټر عبدالله سره د حکومت د استازي په ډول خبرې نه کوي. البته یعنی اوس په طالبانو باندې فشار زیاتیږي چې اوس خو کدي کابل نه د سیاسي مذاکرات دپاره خلک راځي، هغه به یو ټول شموله یو ټول افغانه حیات وي، او ټول افغانه حیات کې ډېر داسې کسان شته ده چې هغه د دلیل په لحاظ باندې ډېر زیات اسلامي معلومات هم لري، پخواني مجاهدین دي، چې داسې بریښي چې زلمی خلیلزاد دوه درې نوي فارمولونه لري چې غواړي طالبان پې خاني کي، او یو دغه ده چې یو 50% بندیان به پریښودل شي، د دې نه وروسته به بیا چې کله مذاکرات شروع شي پرته له دې چې مذاکراتو نتیجه به ورکړي یا نه ورکړي، په دوه هفتو کې به دا نور چې کوم بندیان دي هغه به هم د بین الافغاني مذاکراتو په اولو دوه هفتو کې پریښودل شي.
سمی یوسف سای افغان جورنالیست او شنونکی و چې د سیاسي موافقې د اغیزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او اوس هم قدر من اوریدونکو ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر د راپور تسوی لانجې هلته په پام یو مقاله خپره کړې ده. د یک شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د بهیر مشرتابه او د 50% کابینې ټاکلو واک ورکړ. د مقالې په وینا د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دې توافق سیاسي لانجه حل کړې چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې وې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکل شوي چې دا موافقه چې د افغان سیاسي مشرانو په منځګړیتوب رامنځته شوه عبدالله ته په حکومت کې اجرایوي رول نه ورکوي، خو د کابینې نیمایي وزیران به د ده له ایتلاف څخه چې ولسمشر ورسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې محمد اشرف غنی ولسمشریز انتخابات ګټلی، عبدالله عبدالله هم ځان د ولسمشر په توګه اعلان کړ. خو د نیویارک ټایمز مقاله یادونه کړې چې د توافق تر لاسلیک وروسته اوس ښاغلی عبدالله پر ټولنیزو رسنیو له خپلو حسابونو څخه د افغانستان ولسمشر کلمه لرې کړې ده. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دا توافق د هغوی له ظرفیتونو سره سم بللی دی. د لیکوال په باور ولسمشر حکومتولي او سیستم رغول غواړي او اوس پرته له ویشل سوي اجرایه واکه کولای سي خپل کار پر مخ یوسي. مقاله همداراز د ښاغلي عبدالله په اړه لیکي چې د پخلاینې رامنځته کولو په برخه کې به د ده مهارت وازمویل سي چې آیا کولای سي د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان سیاسي مشران یو موټی کړي. په مقاله کې همداراز د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره راغلي چې په تیرو څو اونیو کې تاوتریخوالی خپل اوج ته لوړ سوی دی. د لیکوال په وینا د سیاسي لانجو پر مهال تاوتریخوالی هم زیات سو. له دې سره په ننګرهار کې پر یوه جنازه او په کابل کې پر یوه زیږنتون د حملو یادونه سوي چې پکښې د نویو زیږیدلو کوچنیانو او حامله ښځو په ګډون لږ تر لږه 24 کسان وژل سول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغان ولسمشر او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې حلېدو ته په پام سره لیکلي چې دا یو هیله بخښونکی خبر دی. د مقالې لیکوال لیکلي تیره اونۍ په افغانستان کې یو شمیر خونړۍ حملې وسوې، خو د اونۍ په پای کې له دې هېواده د سیاسي لانجې د حل په اړه د توافق خبر یو پرمختګ دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې دا توافق په دې معنی دی چې افغان حکومت به له طالبانو سره په خبرو کې یو موټی وي. په مقاله کې لیکل شوي چې امریکا هیله لري دا توافق به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، که څه هم دا ډله په دوامداره توګه پر افغانانو حملې کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ توافق په دې معنی دی چې د افغانستان سیاسي مشران خپلې شخصي شخړې تر شا پرېښودای سي او د خپل هیواد د ښېګڼې فکر کولای سي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په نورستان ولایت کې اوس هم ځینې خلک د وحشي ژویو او مرغانو ښکار کوي. خلک وایي له دې کبله په نورستان کې د وحشي ژویو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په نورستان کې د غرڅو، ځنګلي وزو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار په داسې حال کې دوام لري چې حکومت د دې ژویو پر ښکار بندیز لګولی دی. روح‌الله انوري او د موضوع تفصیل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې په افغانستان کې د جنګونو له پیل کېدو وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله یې ډیری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساه ترې نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزارینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسنو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراتوي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې، شرقي، غربي او مرکزي، دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورسره بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پخوا به خلکو په یو ډزې ټوپک یا د غشو په لیندو په ډېره مشکله ښکار کولو، خو د اتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاري شوی.
ګر کې چې کوم دانه چې هلته او غرسه پیدا کېده یا کوم مرغي وهله او مغ یو دانه به وهلو رب وړو او هغه نه به خل یو استفاده او ګزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوې دي، هر سړی غره ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پړانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې یې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو او امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. له نیکه مرغه په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوې ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو د انسانانو تر څنګ د وحشي ژویو ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي. په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د په زړه پورې خبرو اترو د ژوند رنګونه د خبرېدو برخه را رسیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او افغانستان ته خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو او په کابل کې له حکومت څخه د هغو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ضروري ګڼل کیږي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سیاسي لانجې د اوارۍ لپاره د افغان مشرانو ترمنځ د وروستۍ سیاسي موافقې د لاسلیک هرکلی کړی او تیره شپه یې د ملي روغې جوړې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني تماس کې هیله څرګنده کړې چې د سولې خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستو سبب شي. په زابل ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د زابل امنیه قمانداني وایي چې چاودنه د میزان ولسوالۍ په خاک تپه سیمه کې د ملکیانو پر یو موټر شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه یو سل شپږ ویشت تنه افغان بندیان چې د ترکمنستان حکومت یې د بند موده بخلې ده هیواد ته را رسیدلي دي. د اروپا د مرکزي بانک مشرې کرستینا لاګارد د کرونا د وبا له خپرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د جرمني او فرانسې په نوښت د 515